دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله چیوال شنبه د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان خزو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره د خزو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې. بلخوا د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ویلي دوی د افغان ښځو د حقونو له پلوه ډېر اندېښنه لري. هغې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پېژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د بیلګو په توګه یاد کړل. د هوایی چلند د برخې کارکونکي وای هوایی شرکتونه د افغانستان له هوایی حریم څخه د تیرېدو لپاره د دریم ګړو له لارې د طالبانو چارواکو ته پیسې ورکوي، ځکه دا مهال خورا ډېرې الوتکې د افغانستان له هوایی حریم څخه تیریږي او له دې سره د حقوقي لانجو او د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو خطر هم زیات شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پروسه کال د ملکی هوایی چلن مسؤولو ادارو د افغانستان د هوایی حریم د کارولو په برخه کې خپل دریز نرم کرد او د هغو الوتکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی چې د افغانستان له هوایی حریم څخه کار اخلي. طالبان په ښکاره وایي د افغانستان له هوایی حریم څخه د تیرېدو له درکه د عوایدو اندازه لوړه شوې، خو له دې سره سره په بهر کې د افغانستان د بانکي حسابونو د بندېدو او د لویدیز د بندیزونو له کبله د طالبانو چارواکو ته د دې پیسو د سپارلو بهیر خورا پیچلی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان شهریت کارډ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د مارچ میاشتې تر پایه له دغه هیواده ووزي. دې وزارت د مارچ پر 1 خپره کړې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړې چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونه وزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په زور وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 6 د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمیر ښارونو کې 190 افغان کډوال نیول شوي. د افغان جنو د روباټیک ټیم د رول بریکرز فلم نندارې ته وړاندې شو. د رول بریکرز یا د اصول ماتونکو په نوم دا فلم چې د افغان روباټ جوړونکو نجونو د ژوند کیسه کوي په ټول امریکا او همدارس د کاناډا، جنوبي افریقا او سریلانکا په سینماګانو کې وښودل شو. په رول بریکرز کې د افغان جنو پر هیلو، زړورتیا او حوصله تمرکز شوی. دا فلم د هغو میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ژوند کیسه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زده کړو بې برخې شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د مسکو او کیب ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب په هڅو کې د روسیې په پرتله له اوکراین سره معامله ډېره ستونزمنه ده. ټرمپ ویلي امریکا له روسیې سره ډېره ښه پر مخ ځي او دا چې ښایي د کیب پرتله له مسکو سره معامله اسانه وي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر دې 2 ساعته ورمخکې ویلي و پر دې کلک غور کوي چې پر روسیې باندې له اوکراین سره د اوربن یوې هوکړې ته تر رسېدو پورې د لوی کچې بندیزونه او تعرفې ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چهارشنبه د ایران مشر آیت الله علي خامنایي ته لیک استولې او نوموړي ته یې د اټومي مذاکراتو بلنه ورکړې، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ په دې تړاو د خبرونو له خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي چې له ټرمپ یې کوم لیک نه دی ترلاسه کړی. د امریکا ولسمشر ویلي چې ژر به یو څه وشي او هیله شته چې ایرانیان خبرو اترو ته کښېني، ځکه له دې پرته باید امریکایان داسې یو څه وکړي چې تهران د اټومي وسلو د تولید امکان ونه لري. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې د اوکراین په ختیس خار دوبروپیلا کې د روسیې د راکټي او بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي چې 15 کې کوچنیان هم دي. د دې وزارت په وینا روسي ځواکونو په دوبروپیلا باندې پلاستیک توغندي توغولي او په ډرون یې 1 لړ بریدونه کړي چې یوه تپوړیزه ودانۍ او 10 موټرې زیانمنې کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اکثره مطالب د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت دي. لومړی به دا رپورت واوري چې د شوزو سره د پیوستون د نړیوالې ورځ سره هم مهاله په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر میرمنو په اعتراضي غونډو کې ویلي چې دوی په کورنۍ حبس کې دي او له خپل ټول حقونو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو حکومت څخه په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت په نورنا کې د شوزو حقونو ته ژمن دي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال را نږدې کیږي او نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. افغان نجونې وایي پر زده کړو د طالبانو محدودیتونو هغوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
حس عدم عدالت در جامعه و حس بی ارزش بودن در جامعه را در میان ما افزایش بدهد و منجر به این شده است تا بسیاری از دختران و زنان افغان با بیماری های روانی و افسردگی ها مواجه بشوند.
د خزو د حقون یو شمیر فعالان و پر طول خلق و غد کرده چه د نجونو د اساسی حقون ترلاسه کول لپاره لدوی سره و دریگی.
سلور کلکیگی چه افغان میرمنی لخپلو حقونو محرومی دی. کارت نشیت للی، خونځي ته نشیت للی او د ټولنې لومړنیو حقونو محرومه برخه ده. نړۍ چوپ ده خو موږ چوپ نه یو. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له موږ سره یو ځای شئ.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان له حکومت غوښتي چې نور د نجونو پر زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. د بشری حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان او افغان جونې برمته کړی دي.
متاسفانه زنان افغانستان توسط گروه متحجر طالبان به گروگان گرفته شدند. زنان افغانستان از حق اولی خود توسط گروه طالبان محروم ساخته شدند.
د ملګرو ملتونو خونیز فرهنګي او علمی سازمان یا یونسکو د 2023 کال په اگست میاشت کې ویلي و چې طالبانو 1.4 میلیون انجونې له زده کړو راګرځولې دي. یونسکو خبرداری ورکړی و چې په دې سره په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه تللې او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دغه سازمان دا هم ویلي و که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډېر انجونې به اغېزمنې کړي. له دې ټولو اندېښنو سره سره طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ همکاري نوشابه آشنا د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت صدیقې خلیلي سره چې د افغانستان په ملي اردو کې د شپږو کلونو لپاره دنده ترسره کړې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
28 کلنې صدیقې خلیلي د شپږو کلونو لپاره د افغانستان په ملي اردو کې په دې هدف دنده ترسره کړه تر څو هغه میرمنې چې په دودیزه توګه په محرومیت کې ژوند کوي هغوی ته د محدودیتونو نه د خلاصون لار پرانیزي او ځواکمن شي. د تورن صدیقی خلیلی هیله هغه وخت خاور شو کله چې طالبان د 2020 کال په اگست کې بیرته واک ته ورسیدل. خلیلی هغه ورځ یادوي چې افراطی اسلامي ډله کابل ته ننوتله او په یوه شیبه کې هر څه بدل کړل.
من شنیدم که طالب آمدم ایتوری مات محبود شدم، گویا شوکی آمد که نمیفهمیدم که چی می
کچه. هم صدیق خلیلی پتوا لیو زینب بلزی تطلا او زن پت ساده، خو هغی بیا هم ده طالبان ده ظالمانه اقدامات پودانده ده خوزو ده لاریونون سره ده یوزه که دو لاره و مندله. طالبانو پا افغانستان که خزه لزده کرو، کار کولو، پارک تا لطلو او حتی پا آمازاینو که ده خاک پورتا کولو نه منع کلی دی. ده طالبانو لوره ده افغانستان واک لنیولو نه درینی میمیشتی وروسته هغه متحده ایالاتو تا ولیک دول شوه چه اوز محال پا ویرجینیا که جوان کهی.
ما اول بگم که از دولت امریکا میخواییم رو بگویم که در شرایط سخت مثلا دستی ما و دستی
په یو امنیتی شرکت کې د کار کولو سربیره خلیلی کالج ته لاړه او دوه کاله وروسته ترې فارغه شوه. هغه اوس پلان لري چې خپله ماستري بشپړه کړي. هغه په متحده ایالاتو کې د دې او نورو خو فرصتونو په درلودلو خوشحاله ده، مګر په فکری لحاظ لا هم افغانستان سره نښتې، چیرې چې ښځې د طالبانو د محدودیتونو لاندې ژوند کوي.
تنها راست بگم مشکلاتی که از رنجی که از من از افغانستان دارم، هر روز قیدادی که در مقابل زنان است، در مقابل مادرم است، در مقابل خواهرم که صنف 12 مکتب بود از محروم شد و نتونست صنف 12 خود تمام کنه، در مقابل
صدیق خلیلی وی چه ده هغه تر طول و لویه هیله داده چه افغانستان تا سوله راشی او افغانان جنو تا یو زل بیا خپل اساسی حقونه ورکل شی. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خپرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. یو ځوان افغان انجلی چې د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه سوې خپل 12 ټولګي په دغه هیواد کې بشپړه کړې. ایمان قیامی غوښتل کابل پوهنتون کې ژورنالیزم ولولي او خبریاله سي، خو اوس مهال د خیاطۍ صنفونه تدریسوي. زموږ همکارې مسکا صافی په دې اړه رپورټ راستولی.
ایمان قیامی د 12 ټولګي د وروستۍ ازموینې په جریان کې وه چې یوې ښوونکې هغې او د هغې ټولګیوالو ته وویل چې لاړ شئ، دا ځکه چې طالبانو د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لګولی و. ایمان د حیرانتیا په حالت کې له خپل ښوونځي څخه ووتله او هیڅکله بیرته ورستنه نه شوه. دا د 2021 کال پیښه وه. 40 کلنه ایمان اوس پیښور کې اوسیږي او همدلته یې د افغان کډوالو په یو ښوونځي کې خپل 12 ټولګۍ بشپړ کړ.
ویزه گرفتن بسیار مشکل بود که مدت 6 ماه دوام گرفت تا ویزه ما آمد. از روی ترخم آمدیم و دیجه که آمدیم خانه پیدا کردن بسیار مشکل بود چون تعداد افغان دیجه بسیار زیاد بود و بسیار با مشکل خانه را پیدا کردیم. که ایجه ما آمدیم مشکل زبان بود و مشکل فرهنگ بود، نابلدی بود که اصلا بلد نبودیم دیجه. بعدش بسیار به مشکلات یکی از مکتب افغان را دیجه تونستم پیدا کنم که تسلط خود آمد بتم. و هدف ما با آمدن به پاکستان ای بود تا بتونیم تسلط خود آمد بتیم، چون به دختار در کابل اصلا فرصت تحصیل نبود و ما تونستم دیجه مکتب خواهد تموم کنم و بعد از اکادمی دیگر رفتم جان شدم.
ایمان اوس په یو اکادمی که 4 ساعت خیاطی تدریسوی، غختل یه راتلونگی که جورنالست شی. هغه څو ځله هڅه وکړه چې د پاکستانی چینلونو لپاره کار وکړي، خو د لوړو زده کړو نشتوالی یې مخه ونیوله.
در یکی از شبکه های خبری به نام G91 نیوز کار کردم که در اوجه احساس امنیت نداشتم و اوجه ترک کردم و فعلا هم در کوشش هستم تا بتونم یک جای بهتر وظیفه پیدا کنم. که در چندین شبکه های خبری من جریوی دادیم ولی متاسفانه از من سنه تحصیلی میخواین که ما پنتون نخوندیم و فعلا هم در یکی از آکادمی تدریس میکنم در بخش خیاطی که ماش رو 13,000 است، ولی 13,000 در این شرایط برای ما بسیار مشکل است که ما امرار معیشت کنیم.
در قیامی لپاره ژورنالیزم د افغان خزو د اواز د اوچتولو غوره لاره ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی حقونه له پامه غورځول شوي دي.
فعلا دختران افغان در شرایط بسیار تاریکی به سر میبرن، اونا نمیتونن تحصیلاتشون ادامه بدن، مشکلات شغلی نیز دارن اونا و بدون محرم هم نمیتونن به یک جای سفر کنن. اگر ما اونا رو مقایسه کنیم با دختران که در پاکستان زندگی میکنن، چون خودم فعلا اینا رو میبینم، اینا هم از یک دین هم فرهنگ تقریبا هستیم، ولی اینا بسیار با آزادی میتونن در هر جای وظیفه بگیرن، میتونن تحصیلاتشون رو به بهترین شکل ادامه بدن و در بهترین جای میتونن وظیفه بگیرن. ولی متاسفانه دختران افغان که هستن، اونا گرچه چندین بار تقاضا کردن که ما با حجاب اسلامی میخوایم تحصیلات ما رو ادامه بدیم، ولی طالبان به مرور زمان قیداشون بیشتر شده میره بالای دختران.
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز شاوخوا 1300 ورځې پوره شوی، خو لا هم د امر ساني سرک نه لګیږي. د ایمن په څیر ګڼ شمېر نورې افغان نجونې هم دي چې د خپلو زده کړو او هیلو د تعقیبولو لپاره یې پاکستان ته مخه کړې، خو معلومه نه ده چې تر کومه به د ناروخان ژوند سره مخ وي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ژمنې سره سم په امریکا کې د یوې افغانې ښځې د خوبونو سفر، حسنا هوتک چې څو کاله مخکې د هلمند ولایت څخه د خپلې کورنۍ سره د امریکا کلوراډو ښار ته راغلې ده، په خپل نوم یې یوه کافې پرانستې. حسنا د خپل د دې بریالي سفر کیسه د امریکا ژه خبریالې نظرانې یوسفزی سره شریکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
په کولراډو کې په یو پلورنځي کې چې اکثره پکې ګڼه ګوڼه وي، د تازه او ګرمو خوړو، کافی، کوچو او ویلې شوو چاکلیټونو بوی هوا ډکوي. دلته حسنا هوتک پیرودونکو ته فرانسوي کریپونه پخوي. حسنا هوتک وایي چې هیڅ کار اسانه نه وي او هغې هم ډېرې سختې تیرې کړې دي.
سخت و موږ ته ځکه د کرونا وخت هم و، او موږ نوې افغانستان ته راغلي و، د افغانستان راغلي و، زموږ په ژوند کې اولنی ځل و چې موږ بزنس خپل منځ کې سټارټ کړی. نو موږ د یو بل سره ډېر کومک وکړی، ته په تلاش مو وکړی، زموږ بزنس الحمدلله دې ځای ته رسېدلی دی.
حسنا وایي چې هر څوک یو نوی کار ته مخه کولی شي که هغوی پوره حوصله ولري.
نه، افغانستان کې مې د مطلق د اشپزي سره هېڅ شوق نه و، ځکه د هر چا ښځې زه چې پوښتنه وکړې په 90% ښځې کې به درته وایي چې نه، زموږ د اشپزي سره شوق نشته، ځکه هغوی د ماشومتوب څخه همدغه اشپزي ورته زده کوي. نو کله چې د بزنس خبره سي، بیا موږ په ښه انرژي سره کولای سو خپل بزنس یعنی مخته بوزو او راوستلی مو هم دی مخته.
هر څو حسنا داسې څه نه خرڅوي چې یا یې ورسره مینه وه او یا یې په افغانستان کې لیدلی وو، خو هغه په خپل کافي کې داسې خواړه پخوي چې امریکایان یې خوښوي، ځکه هغه غواړي چې کوم ځای اوسیږي د هغه سیمې د خلکو د خوښې خواړه وپلوري.
زموږ د کسټمر، زموږ د سرویس ډېر خوشحاله دي. هغوی وایي چې هر څوک، هر مشتری چې موږ ته راسي، وایي موږ دا هیله لرو چې تاسو ټول کلوراډو کې خپل ځایونه ولري، ځکه دا ډیره تازه او خوندوره ډوډۍ ده چې تاسو یې آماده کوي او ډیر فاست سرویس مو دی.
او دلته داسې پلورونکي شته دي چې هغوی وایي دوی دا خواړه ډیر خوښوي او هر اونۍ یې د خوړو لپاره دلته راځي.
دا خواړه زما ډیر خوښیږي او دا زما د خوښۍ ځای دی. زه خپل ملګري او کورنۍ هم دلته راولم.
Very good. دا ډیر خوندور دی. زه دلته په اونۍ کې یو ځل او کله په اونۍ کې دوه ځلې راځم.
حسنا وای چې هڅه کوي چې نور مېرمنې هم د ځان سره یو ځای کړي، په خاصه توګه افغان مېرمنې. هغه وای چې مېرمنې اوس پوهیږي چې څه وکړي.
افغانان وخت چې موږ رالو دوه افغانان نو وس ډیر دي، نام خدای از موږ افغان شزي هم اوس په دې پویدل دي. هغه د بل لارې خپل بزنسونه سټارټ کوي لکه کالی نورشان، خو موږ تکم مشکل ستونزې دلته نسته.
حسنا خپل کارمندان هم خوشاله ساتي.
Well, I really love working here.
زه دلته ډیره خوشاله یم چې کار کوم. زه چې د چا سره کار کوم دا ډیر ښه خلک دي، او ما دلته ډیر څه زده کړل او لا هم ډیر څه زده کوم. زه دلته هر ورځ د نوي خلکو سره وینم او د هر چا نه نوي څه زده کوم.
حسنا چې درې ماشومان لري وایي چې سختي تیرې کړې دي خو اوس راحت ده.
باور وکړه چې ډیر سخت دی د درو کچنیانو سره. بیا موږ چې رالو بیخي واړه واړه، اوس خو نام خدای شکر لږ غټ شوي دي، بیخي واړه واړه، یعنی ډیر سخت. موږ ډیر سخت ورځې و تیر کړلې و مګللې. نو زه هم هغه شوزو ته فامیلونو ته دا مشوره کوم چې مثلا خارج تر ځي افغانستان څخه د باندې زحمتونه یې، خو خیر وې کالې دا تیاری ورسته هم اتمان رڼا راځي.
هر څو په کولوراډو کې افغان ټولنه ډیره کم ده، خو هغه خلک چې غواړي دلته ځان ته ښه راتلونکی ولري، هغوی د خپل وسه پورې هر ډول کوشش کوي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، کولوراډو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونو ته دوام ورکوو. چین د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د ترامپ د ادارې لخوا د هغو سوداګریزو تعرفو چې چین یې خپل سری تعرفې بولي غچ اخیستونکي اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو سره په خبرو کې متحده ایالات هم د ښه او بد سره د مقابلې په تور تورن کړل. د امریکا جا خبریال بیل ګالو رپورت ورکوي چې دا د بیجینګ د هغو هڅو یوه برخه ده چې ځان د نړیوال ثبات لپاره د یو ځواک په توګه معرفي کوي.
د چین تر ټولو ستره کلنۍ سیاسي غونډه یو داسې فرصت دی چې دغه هیواد د یاد هیواد پر اقتصاد باور ښکاره کړي. خو د جمعې په ورځ د چین د بندرنوي چارو وزیر خپلو خبرو کې پر امریکا تمرکز وکړ. نوموړی امریکا د تشنج په زیاتولو او د نړیوالې سوداګرۍ په اخلالولو تورن کړه.
لکه څنګه چې چینایي متل دی، که څوک په خپلو کارونو کې ناکام شي، په خپل ځان کې د ناکامۍ لامل وګوري. امریکا باید هغه څه چې په حقیقت کې پېښ شوی باید هغه وګوري. تاسو په دې کلونو کې له تعارفو او د سوداګرۍ له جګړې څه شی ترلاسه کړی؟
د چین د بندرنوي چارو وزیر د امریکا له خوا لګول شوی تعارفې خپل سری او غیر مسؤلانه بللی. وخت له رسیدو وروسته ولسمشر ترامپ پر چین تعارفې په عاجله توګه لوړې کړې او چین یې په بې عدالتۍ ولاړو سوداګریزو اقداماتو او د امریکا د سنتونو په ننګولو تورن کړي دي. ولسمشر ترامپ همدارنګه د نړیوالو ادارو څخه امریکا را وستلې. چین له دغه فرصت څخه ګټه اخیسته او ځان د نړیوالې همکارۍ مدافع خي.
تصور وکړئ که هر هیواد په خپل لومړی توپونو ټینګار وکړي او په خپل ځواک او حیثیت باور ولري، نړۍ به د ځنګل قانون ته وروګرځي.
سره لدې چې وانګ یې د ثبات غوښتنه کړي، نو موري د خپل هیواد په پرتله ډیر کوچنی هیواد تایوان غواخلې. په ورستیو میاشتو کې چین د خپلواکي جزیرې ته سیرمه پوزي تمرینونه زیات کړي. شنون کې وایي چې د دې اونۍ د سختو پیغامونو سره سره چین په احتیاط سره مخ کې روان دي.
دوی اړ دي چې د خپل خلکو په وړاندې ځان پیوړې وخیل دي. عمل د چین لخوا دغه ډول خبرې مخې ته ځي، خو جدي خلک د عملی اقدامات د لیدلو په لټه کې دي. دا اقدامات چې دغه په اړه د خبرو کولو په ځای عملی شي.
که څه هم چې چین د ولسمشر ترامپ لخوا پر دغه هیواد د نویو لګول شویو تعرفو په ځواب کې لخپل اړخه تعرفې لوړې کړي، داسې ښکاری چې چین د امریکا له یو داسې مشر سره چې په اړه یوړان واینه نشي کېده سره د تشنج په زیاتېدو کې احتیاط کوي.
دا داسې یو څه دي چې چینایي چارواکو ان تروسه د مدیریت په اړه ستونزه درلوده. دا ځکه چې دوی تروسه د یو باثباته او مشهورو ادارو او پروسو سره بلد دي چې دوی یې په اړه لوړاندې پلان جوړولای شي.
دغه بي ثباتي بیجینګ د دې په اړه چې په راتلونکي کې څه پیښیږي د لږ اطمینان په حالت کې پرېږدي. په داسې حال کې چې تشنج زیاتېږي چین باید پریکړه وکړي چې پر شاشه یا سخ برګون وخی. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په امریکا کې د یو غټ بدلون علامه شي چې امریکا به څنګه د خپل مهمو داخلي صنایعو لکه د سیمی کانډکټر د وادي ملاتړ وکړل سي. میشل کوین رپورټر کړی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې کانګرس په وینا کې په یو شی اعتراض وکړ چې د چپس لایحه نومیږي.
تاسو د چپس قانون یو ډیر ناوړه شی دی. موږ سلګونه میلیارډ ډالر ورکوو خو هیڅ معنا نه لري.
ټرمپ د هغو قریب 3.5 بلیون ډالرو سبسیدی خبره کوي چې پخوانی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سیمی کنډکټر جوړولو او تحقیق لپاره قانوني لایحه لاسلیک کړي. کانګرس دغه لایحه په 2022 کال کې امضا کړه او په هغه سیمه کنډکټرونو یې د اتکا په برخه کې اندېښنه وښودله چې په بهر کې جوړ شوی دی. چپس د استهلاکي تولیداتو نه نیولې ان د موټرو او تلیفونونو په جوړولو کې استعمالیږي. امریکایي کمپنۍ د پرمختللو چپونو په برخه کې د سیمه کنډکټر په تایواني کمپنۍ ټي اس ام سي اتکا لري. د دې چپس د سبسیډي د دې قانون هدف دا دی چې د امریکا د سیمی کنډکټر تولید قوی شي او شرکتونه وهڅول شي چې په امریکا کې تولیدي فابریکې جوړ کړي. ټي اس ام سي شپږ اشاریه شپږ بلیون ډالر اخیستي او ژمنه کړې ده چې د 15 بلیون ډالرو پانګونه به وکړي او په اریزونا کې درې فابریکې جوړوي. ټرمپ د جمهوریت ریاست د خپل دویم دورې د پیلولو رئیس ګمرکي تعارف اعلان کړی دی چې مهمه داخلي صنایع تقویه شي او خبرداري ورکړی دی چې په خارجي وارداتي چپونو به ګمرکي مالیه ولګوي او ویل چې د چپس قانون هیڅ ګټه نه کوي.
They've got nothing but money, Joe.
Joe, هغوی هیڅ نه دي کړی مګر پیسې یې اخیستې دي. هغوی پیسې ته اړتیا نه درلوده. هغوی یوازې مشوق ته ضرورت لري او مشوق به چې دوی به ونه غواړي چې 15-25 او یا حتی 100% مالیه ورکړي.
ټرمپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټي اس ام سي موافقه کړې ده چې پر راتلونکو څلورو کلونو کې اضافي 100 میلیارډ ډالر ولګوي چې داسې نوې امریکایي فابریکې جوړې کړي چې وکړي شي د زیرکو تلیفونونو او د مصنوعي زیرکتیا لپاره قوي چپونه جوړ
کړي. او موږ ورته هیڅ پیسې نه ورکوو.
ټرمپ وویل کانګرس باید د چپ قانون لغوه کړي. جمهور رئیس ویل دي ار څومره نور پیسې چې پاتې کیږي هغه د پور په کمولو ولګول شي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.